द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे رانویدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن دا شروع ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د ماسخوتنیات په کابل کې دی ونی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دی د دې پروګرام باندې کوونکی وګم جالوان
او بختور شاه
او لاول هم ساسو پام راګزو مهمو خبرونو سټکو ته
پاکستانی چارواکي داوا کوي بلوچستان کې د قومي امنیتي پلان عملي کولو وروسته 8000 مشکوک ترهګر نیولي بلوچستان د حقوقو د پاره आवाज پورته کوونکي ملت پاله ګوندونه تور لګوي دغه صوبه کې غیر اعلانیه پوځي عملیات روان دي
او د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار وايي د کل ادم تنظیمونو نمونه به بیرته د تګ فهرست نه نو باسي د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت دغه تنظیمونو پر ضد د نرمي رویې تورونه لګيږي
مثلا پرسکرایبډ اورګنایزیشنز ان کو تو بار ٹریولنگ کی اجازت نہیں ڈرگ ٹریفیکرز اور خاص طور پہ انٹرنیشنل ڈرگ ٹریفیکرز ان کو تو ہم بار بالکل نہیں جانے دیں گے
د شام صدر بشار الاسد په غربي هیوادونو د شام د کډوالو د کړکېچ پړه چولې او ویلې دي غربي نړۍ په شام کې ترهګرو مرسته کړې
Actually it's like the west now is crying on the refugees with one eye and aiming at them with the machine gun with the second one those refugees left Syria because of the terrorism
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو وړاندې کوم څه ملګري اوسئ لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
د بلوچستان د کورونو چار وزیر اکبر حسین دورانی وای د ملي امنیتی تګلارې نېشنل اکشن پلان عملی کولو په ترڅ کې تر اوسه د 8000 نه زیات مشکوک ترهګر نیولې دي نوموی دورانی د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی امنیتی ادارو تر اوسه د عملیاتو په وخت په بلوچستان کې 204 ترهګر وجلی چې پکې سل مهمه کمانډران هم شامل دي داخله وزیر ویلی د ملي امنیتی تګلارې د عملی کېدو وروسته اتل سوا او سلويخ عملیات د استخباراتو په اساس تر سره شوی چې ورسره په صوبه کې د امن او امان صورتحال ښه شوی دی او نږدې 1500 وسلوال وسلې غورځولي او یو شمیر وسلوال به نور هم ډیر زر د حکومت سره ملګرتیا شروع کی ولې په دغه صوبه کې ملت پاله ګوندونه تور لګوي دغه ته غیر اعلانیه پوځي عملیات روان دي
او د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د تراګرۍ د مخنیوي په لړ کې حکومتي ګامونه دوام لري او د ملک نه بهر تګ باندې بندیز شوی لیست یعنی اگزټ کنټرول نه سلور زره کسانو نمونه اخوا کړی شوی دی خو نوموړي زیاته کړه چې هغه تنظیمونه چې کل ادم ګرځول شوی دي د هغوی نمونه به نه ویستل کیږي هغوی دا هم وایي چې د هغه کسانو پر ضد به هم حکومتي ګامونه اخیستل کیږي چې دوه پاسپورټونه لري د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت باندې تراګره تنظیمونو سره د نرمې رویې تورونه دي
قبایلی علاقو د پارلیمان غړو قبایلی علاقو کې د آئینی اصلاحاتو دغه سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې تیر هفته بل وړاندې کړو خو مطبوعات وایي دغه بل لپاره پوره تیاری یا هوم ورک نه شوی قومي اسمبلی نه دغه بل په قانون کې د بدلولو لپاره په دریو کې دوه برخو د ملاتړ ضرورت وي ولې داسې ښکاري چې دغه ملاتړ به ورته ترلاسه نشي هر څه که د پاکستان لویو سیاسي پارټیو د دغه بل د ملاتړ ژمنې کړې وي د ډیور رادیو خبریاله رابعه پیر په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي
تیره ونی د قبایلی سیمو پرلیمانی غړو لاړه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړل سوی وو چې په اړه د قبایلی سیمو پرلیمانی غړی ساجد حسن توری وایي
قبایلو کې مطلب قانون دی اف سی آر دی یا آرټیکل 247 دی دا مکمل ختم شي مطلب دا چې په صوبې کې زم شو یم که خپل صوبه راکی
پر دغه بل کڅه هم ټول قبایلی مشران غړي سلا دي خو څه دا هم وایي چې پتا دي کې وړاندې کړل سوی دغه بل د منظوري لپاره د دې شاته څه کار نه دی سوی د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د مسلم لیگ نون پارلیماني غړي محمد نذیر خان په دې اړه د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د شام جمهور رئیس بشر الاسد په غربي هیوادونو د کډوالو د ستونزې پړه اچولې چې هیواد یې پریښي او د اروپا په لور تللي. نوموړي ویلي چې د شام د کړکیچ په پیل کې غرب د تراګرۍ ملاتړ کړی. د شام کړکیچ چې د مارچ 2011 کال راهیسې پیل شوی دی، د حکومت پر ضد د مظاهرو نه شروع شو چې کله د دغې مظاهرو پر ضد حکومت سخت ګامونه واخیستل او حالات کورنۍ جګړې ته مخامخ شول. د دغې ستونزې له کبله نیم په نیمه د شام اوسیدونکي د هیواد نه تلی. د روسي میډیا سره په مرکه کې اسد هغه نظریه رد کړه چې ګنې حکومت له طرفه سختو ګامونو د ملک نه د خلکو د وتلو سبب جوړ شوی دی. هغه وی چې دا غربي پروپاګاندا ده. د اسد حکومت د حکومت پر ضد په جګړه کې بوختو کسانو ته تراګر وایي. امریکا او اروپایي هیوادونه منځلاري جنگیالو ته پوځي امداد او کومک هم ورکوي.
د هنګری لخوا په خپل قانون کې سختۍ وروسته دغه هیواد ته د پناګزینو په ورتګ کې ښکاره کمی لیدل شوی دی. د هنګری چارواکي وایي د نهې په ورځ صرف 368 غیر قانونه پناګزین دغه هیواد ته د ونننوتو په وخت نیول شوي دي، چرته چې د ګل په ورځ 9380 پناګزین ورغلي وو. د هنګری لخوا د خپلو نړیوالو دروازو بندولو وروسته د پناګزینو بهیر په کرویشیا، سربیا او نږدې نورو هیوادونو ورمات شوی دی. د ډیو رادیو همکار ماوس جلیل د پناګزینو د ستونزې نور حال په خپل رپورت کې وایي.
د منځني ختیځ کډوال لومړی ډله د سربیا او کرویشیا په پوله رسیدلې ده. د سیمې ته یورپي ملکونو کې د داخلي دوه نوې لارې هم ویل کیږي. په پوله باندې لګول شوی نوې بندیزونو کې د کوټې لاندې کډوالو ته د پناه ورکولو په معاملہ، اروپایي هیوادونو کې د کډوالو په معاملہ ډېر اختلافات مخې ته راغلي دي. د پوله تړلو ګام مقصد کډوال یورپي هیوادونو کې داخلي دوه ادرول دي. تیر شپه د نوې قانون پر ځای کې دروسته پولیسو هغه ریلوی لاین هم اتړل چې د زرګونو کډوالو استعمال لاندې وو. اخوا په سپینه ماڼۍ کې د سپین بادشاه فیلیپ دی سیکست سره یو ملاقات کې د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې ګرد نړۍ ته به کډوالو سره مرستو په لړ کې یو ځای کېدل وي. اخوا په برلن کې د جرمني چانسلر انګلا مارکیل د کډوالو بحران حل روباسلو په لړ کې د یوې خصوصي غونډې غږ کړی دی او اروپایي ملکونو ته وینا کړې ده چې د بحران حل په لړ کې خپلو کې متحد اوسي. میرمن مارکیل ویلي دي چې جرمني روان کال 3 لک کډوالو ته پناه ورکولو ته تیار دی. د نور زیاته کړه چې ځینې اروپایي لیډران په دې خوشاله نه دي چې جرمني شام او نورو جګړه ځپلو سیمو نه راتلونکو کډوالو ته هرکلی وایي. روان کال د 3 لک 10 هزار نه زیات کډوال چې د شام او عراق کډوال هم پکې شامل دي، د خځ ژوند په لټون کې یورپ ته راغلي دي او په دې هڅو کې 3 زرو څخه زیاتو کډوالو خپل ژوند هم بیللې دي.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده. او د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن لپاره د قومي سلامتی مشیر ویلی دی که سه هم چې د ایران سره اتمی پریکړه د ختمولو هڅه شوې دي، خو امریکای په دغه لوزنامه کې پرمختګ کړی دی. کالن کال د وایس اف امریکا فارسی شوبې ته ویلی مونږ په دغه لوزنامه کار کوو چې عملی شي او هغوی زیاته کړې ده که ایران د خپل اړخ ذمواریانې پوره کوي نو امریکا به هم داسې کوي او د دوی په فکر چې نتایج به پټ هم نه پاتې کیږي. په کانګرس کې ریپبلیکنز لخوا د امریکا او ایران ترمنځ په جولای کې شوې لوزنامې باندې سختي نیوکې کیږي.
د چین صدر شی جن پینګ به راتلونکي هفته امریکا ته خپل لومړی سرکاري دوره کوي. وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د چینایي صدر د دورې تصدیق کوي او په یو بیان کې ویلي دي صدر اوباما به د سپتمبر په 15 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د چین د صدر شی جن پینګ میلمستیا کوي چې پکې به د دواړو مشرانو میرمنې هم برخه اخلي. د چین صدر دوره په داسې حال کوي چې د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په یو شمیر مسلو باندې اختلاف موجود دی. صدر اوباما به هم د نومبر په میاشت کې د چین په سرکاري دوره ځي.
شتمن تاجر او د میډیا یو لوی شخصیت ډونالد ټرمپ د یو لسو نورو کاندیدانو کې شامل وی چې 2018 کال د امریکای ریپبلیکن جمهوریتي زغل لپاره په بحث کې برخه واخلي چې لاس انجلس کې رونالد ریګن جمهوریتي لایبرری کې ترسره کیږي. ټرمپ چې دا وخت د رای ورکونکو او د عامو سرویز او نظر پوښتنو کې روان دي ښکاري. د هغه سیال کاندیدان ګومان کیږي چې په مختلفه قومي مسلو باندې سختو پوښتنو سره مخ کوي. ډونالد ټرمپ لخوا هم خپل سیال کاندیدانو پر ضد زبانی حملې کیږي چې پکې سخت انتقاد د فلوریدا پخوانی ګورنر جب بوش پر ضد روان دي.
ملګرو ملتونو نن جاری کړی خپل یو رپورت کې ویلي دي چې سریلانکا یوازې په خپل عدالتي نظام اړه نشي لرلې، په د په دغه وجه د په زیدي ولا یو خصوصي عدالت جوړول پکار دي چې هغه د 13 شپږشتو کالو په خانه جنگي کې د بشري حقوقو د شو خلاف ورزو احتساب وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د بلوچستان کورونو چارو وزیر اکبر حسین دورانی ویلی چې د نېشنل الیکشن پلان یا د قومي امنیتی چې کومه تګلارې جوړه شوه دا غي د عملی کولو ورستو په دغه صوبه کې د 2000 نه زیات مشکوک ترهګر نیولی، د 200 نه زیات ترهګری وجلی، سل پکې مهمه کمانډران شامل دي. ولې په دغه صوبه کې ملت پاله ګوندونه تور لګوي چې دغلته د امن وضع اوس هم خراب ده، د خلکو په ګولو سوري مړی موندل کیږي، د خلکو د ورکیدلو یا په زور د لادرکه کیدو عمل او هغه شان جاری دی، او دا سخکاری چې په دغه صوبه کې یو غیر اعلانیه فوزی عملیات روان وي. دغه تفصیل مو سوشي به وړاندې اخیسته او د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور نه چې د کورونو چارو وزیر په دغه خبري کانفرنس کې نورې کمی خبري کړې وي او سیاسي خبرګون ورته څه شوی دی.
دا د بلوچستان د کورونو چارو سیکرټر دی اکبر حسین دورانی، هغه دا خبر کوي چې دلته په بلوچستان کې یعنی سکلا د شکامي پلان چې دی هغه عملي شوی دی، له هغه راپه دې خوا چې دوی د خودو شبکو یعنی د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ باندې په ټولو شبه کې چې دي 840 عملیات چې دي هغه ترسره کړي دي. اکبر حسین دورانی ویل چې په دغو عملیاتو کې چې دي 240 کسان چې دي هغه وژل شوي دي چې ورانکارانو د بل خوري. دوی دا خبره هم کوي چې په دې عملیاتو کې دوی 1300 کسان چې دي تر 1300 زیات کسان چې دي هغه نیولي دي، او دا ډول په دغو کې چې دي تقریبا 350 وسلوال چې دي هغه د حکومت وسله پر ځای کوي شه ده، او د دوی دغه عملیات چې دي هغه نور هم د شبې په مختلفو برخو کې روان دي، لکه کلافت الله د زوب د لورایي د کوټه او دا ډول د چکن د بلوچ سیمې دي، لکه مستون دي، ګوادر دي، خوزدار دي، د نور چکن د مشکې سیمې دي. په هغه کې دي د عملیات روان دي، وخت وخت باندې دي عملیات کوي، چې هغه کې هم مستون دي ساتو کې دا دي چې هغه دغه عملیات ترسره کوي، او په دې ترڅ کې دي دا خبره کوي چې د کیو شمیر عملیات کوي ساتو چې د پراغو باندې هم عملیات کوي ترسره شي دي. اکبر حسین درانی دا خبره هم وکړه چې دا وو چې دوی د د افغانستان او د پاکستان څخه کوم سره دي کوله، پر هغه باندې هم دوی د نړیوال قانون د چې کوم خلک راځي دا وو د مخنیوي لپاره دوی د کوشش دوی د نړۍ کچې ګامونه چې بیا اخیستي دي چې بدل خوري چې اوس د چې کوم خلک لا قانون د ډول باندې راځي اوس دا وو شمیر چې دا ډیره کم شوی ده، او دا ډول کم د ایران سرحدي ټوله شي چې په 0.7 باندې حل کم د بدل خوري چې عملیات تر سره کړی دي، چې کوم د بشري حقوقو د بشري انسانان شکم کاچاک تر سره کړی دي، چې هم اوس کومال راغلي دي.
حمید سمسور داخله وزیر په خپل خبري کانفرنس کې دا داوه کړی چې بلوچستان کې د دغه عملیاتو وروستو د امن او امان چې کوم وزه د خشبه ده او امن خشبه ده، د امن صورتحال خشبه ده، سوینه تاسو په دغه صوبه کې او مطبوعات سوی د امن په اړه باندې
د بلوچستان حکومت چې د کوم موجوده حکومت راغلي دی هغه وقین دغه داوی چې دی دای دی ډیر کوي چې د ټول په شبه کې د امنیتي وزه شوه دا او چې کوم بلوچ وسه بلوچ خوابه دی بلوچستان لا غو سره خبري اخر روان دي، خو بل لور ته په شبه کې د امنیتي وزه شنه دا غوړه تر بل مخ ته خرابېدو باندې روانه ده. دلته اوس هم د بلوچستان چې کوم سیمه خاص کر سپورټ اثر چې د نامي چې رامسته کوي او دا ټول په ګوادر کې دی روانه ونی چې بیا ته د نیکه چې کوم هوایي دغه هوایي د ګرم تر هغه باندې بریډ ویشي، او د وادر چې پر چې کوم د هوایي دغه هغه باندې بریډ ویشي، نو دا د سدي چې چې چیری وو غوای امنیت خوندی ساتل چې سې دې پر امنیت خوندی ساتل باندې امنیت سره کوي او دا دا چې کوم چې د دې برکښو خلک چې کوم مړي دي هغه او دا غوړ لري وو چې روانه ده نو په دې ترڅ کې دې دا حکومت خدایي کوي لکه پرمځکه باندې چې دې دا هغه اثرات چې هغه نشته کوي
ام سمسور د حکومتي داوو او په دغه ځای کې دغه صوبه کې کوم عملیات روان دي دغه تا سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه ملت پال ګوندونو څخه برګوندې
کوم بلوت ملت پال چې د کوم په حالت کې دي چې شامل دي چې کوم په حکومت کې د نړۍ هغه اوسم پر حکومت باندې دا تور لګوي چې دلته چې بیا حکومت خو په څه هم نافي هغه دي ملت پال په پښتون ملت پال او بلوت ملت پال دا یو په دې کې د ډاکټر د مالک بلوت یو په څه هم دی په ټول د مشکل دی بلین دی کاپټ دا په دې کې شامل دي لیکن دا به باوجود دی دا چې اوسم په بلوچستان کې د امنیتي وضعیت چې دا هغه خراب ده دوی د سبب امنیت چې هغه نه دی بالا کړی د شکم به درکسو خلګو مړي دي هغه اوسم دا ګولري روانه ده هغه تخصیص هغه د خپل د شبیر شکم کمی اداري دي شبایا حکومت خپل دا خبر کړي د بلوچستان د شبایا حکومت چې کوم مهم جریان دی هغه دا خبر کړي چې په شبا کې شبیر دلته د امنیتي ځواکونو شته چې هغه اوسم د حکومت تر واک د باندې دي د حکومت د شبایا حکومت خبره نه مني نو د شبیر پر حکومت باندې دا هغه کوي چې اوسم د بلوچستان وځي دا مرکزی حکومت چې دی هغه څه دا یو کوي چې دلته په شبا کې دی امنیتي هغه څه دا
ډیر مننه احمد سمسور
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وا
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان دوره کړی د غلطه د یو شمیر منصوبو پرانیست کړی دا کم دستوري دالت شوی دی چې اچا سره ملاقاتونه کړی دی د دی ریډیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل تفصیلی رپورت کې دغه وړاندې کړي
پاکستان د پاو سرلش کر جنرال راحیل شریف جنوبی وزیرستان مرکز وانه دورې پر مهال ویلي قبایلی سیمو په هر کې مطلب وسلوالو څخه پاکوي او د جنوبی وزیرستان راي نجات عملیاتو له عمله په جنوبی وزیرستان کې امن په ذکرې شوې دي او اوس وخت راغله چې په سیمه کې د خلکو د اسانتیاو لپاره په ترکیتی پروژو او د تعلیمي حالو زلو ګړندي ګامونه پورته کړي په جنوبی وزیرستان کې کال 2009 کې وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات تر سره شوې دي او د عملیاتو له عمله به کور شوې او بیا زره کورنوی بیرته خپل سیمه ته د سندو عمل روان ده جنرال راحیل شریف دغه خبرې په واړه سیمه کې د بجلی گریډ اپګریډیشن او کډ کالج د نوې ودانې پرانستې پر مهال ځای مشرانو او طالب علمانو سره د حال تیرولو په وخت کړي جنرال راحیل شریف سره د دورې پر مهال د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن ڈی جی ایف ڈبلیو افضل او متحده عرب امارات سفیر هم موجود وو په سر لشکر دغه د جنوبی وزیرستان واړه دوره په داسې حال کړي چې ترڅو 13 ورځې ایوی 14 پنه جکشی ناردی ات اسکر ټپین شی وو په سر لشکر لزای مشرانو څخه په دې پیښه د اندیشنو سرګندونه وکړه او په وانه سکاوټ روختون کې د ټیپی شوی اسکرو عیادت هم وکړه او حال حواله ترې واخستای د تر سره سوی پیښه ورسته تنظیمي لخواله تیر ورځې راسي غیر اعلانیا کرفیو په ځای کړی شوی دا او کرفیو له عمله ماشومان د پولی ناروغي په ضد ساس کو ورکول درې ورځې کمپاین هم متاثر شوی او ځای خلک وای د لارې او بازارونو د نړل کېدو له عمله مشکلاتو کې اضافه شوې ده یو ځای خبريال امجد علي شاه دی رادیو ته وویل په وانه بازار کې د میوه ډګړی په ټاپه ولاړ دی او د سره 14 ځای ته ناش دی په 3 کیلومتر بای پاس سړک انتظامیا لخوا ټوله ودانه او مارکیټونه له ډګر سره برابر کړی شوې دي
13 ورځ وانه بای پاس باندې 14 شوې و د غې لوجه سکیورټی له کارو په دې بای پاس باندې خو شا دوړو اړه کومه ودانه وی هغه امس مارکړې دي تر پرونه راسه اوسه پورې دا ټوله لارې ګذره تړلې شوې دي په دې کرفی په وجه پولیو مهم هم د ځان کار شولې او سره د خوراکي موادو هم کمې دي خاص کرکې بیمارانو ته هم ډېر تکلیف ته
انتظامیانه خو ویل کیږي کرفیو د امنیت په خاطر په ځای کړی شوې ده او زیاته کړي ورزول شي مارکیټونه وسلاوړو لخوا کارول کېدو. خزای اوسیدونکو او د پېښور یونیورسيټي د عامو اړیکو څانګې پروفیسر ګلمر جان وای، حکومت کله هم چې وسلاوالو په ضد کاروایی کوي نو وسلاوالو په ځای زیات ځاني او مالی نقصان عام اولس ته اړوي، چې له وجې د حکومت په ضد کرکه پیدا کیږي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نثار علی خان ویلی دی چې د ترګری د مخنیوي په لړ کې حکومتي ګامونه چې دی هغه دوام لري او د ملک نه بهر تک باندې بندیز لګیدلې. لیست کې 4000 کسان نمونه چې دی هغه لړ کړی دی، خو هغه زیاته کړی دا چې هغه تنظیمونه چې کل ادم ګرځول شوی دی د هغه نمونه به هیڅ کله هم نه وستل کیږي. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په خپل رپورت کې.
دا خبره د کورونو چارو وزیر یو خبری کانفرنس کې کړې ده او ښکارا کړې ده د وخت 6000 نه زیات تنانو نامې ای سی ایل او بلیک لیست کې شامل دي او 4980 تنانو نامې وستلو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. دغه شان یو کم 6000 تنانو نامې بلیک لیست کې شامل دي. بلیک لیست د هغه تنانو فهرست وي چې حکومت یې ځکه څارنه کوي ور باندې شک وي دا تنان غیر قانوني کارونو کې بوخت دي. کورنو چارو وزیر دا خبره په ډاګه کړې ده. هغه تنانو چې تعلق یې کلدم تنظیمونو سره دی دا غوی نامې به ای سی ایل کې موجود وي ځکه چې دا د پاکستان او نړیوال قانون تر مخه دی.
مثلا پرسکرایبډ اورګنایزیشنز ان کو تو بار ٹریولنگ کی اجازت نہیں ہے. ڈرگ ٹریفکرز اور خاص طور پہ انٹرنیشنل ڈرگ ٹریفکرز ان کو تو ہم بار بالکل نہیں جانے دیں گے. جو اسپائنیج یا ہماری سیکیورٹی اور خاص طور پہ اسٹریٹجک انسٹیٹیوشن جس میں ڈیفینس شامل ہیں وہ کن اہم اداروں میں انہوں نے کام کیا ہو تو وہ متعلقہ ادارے کی اجازت کے بغیر باہر جانا اور باہر ملازمت لینا وہ کوئی دنیا کا ملک اجازت نہیں دیتا.
دوی وی کلدم تنظیموں غڑو تا باہر تلو اجازت بنوی دغشن د پاکستان استخباراتی او سیکورٹی ادارو تنن بخپل ادارے نه باہر تلو د پر اجازت اخلی او باہر با نوکری هم نکوی. کورینو چارو وزیر دا هم ویلی دی وړاندې د کوم تنانو نامې با بهر ترو باندې بندیز فیرس کې اچول کېدل نو اغوی تبا په دې حق له خبرداري نه ورکول کېدل، خو اوس به باقاعده خبرداري هم ورکړی کیږي او د تنانو سره د فیصله خلاف د اپیل حق به هم وي او د یو کال نه پس به د دې بیا کتنه هم کیږي او درې کالو نه زیات به د چانوم ای سی ایل کې نه وي. پاکستان کې اکثر لا داس هم شوی دی کوم تنانو نامې په ای سی ایل کې شامل وي اغوی په بل نوم پاسپورت جوړ کړی دی او بهر تللی دی، خو چودری نثار اوس ویلی دی کوم تنانو دوه پاسپورت جوړ کړی وي او غلط مقصد د بار استعمال کړی دی. اغوی شمیره حکومتي ریکارډ تر مخه نږدې 4000 ده او د دوی په حق له فیصله کولو لپاره یو پالیسی به جوړول کیږي. دغه شان د نادره کوم ملازمین جاري شناخت کارونو جوړخ کې ککړ وو اغوی خلاف هم سخت قانونه پورته کړی شوی دی او یو سل پک درش تنه د نوکرونو وستل شوی دی او یا ورته سخته سزا شوی ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
مدرمن اوریدن خدا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو. د پاکستان په سینټ کې د جمهوریت د ورځې په مناسبت سره د یوې غونډې په وخت باندې د سینټ چیرمن رضا ربانی ویلي د پاکستان آئین د فوزی مداخلت مخه نشنی ولې او پوز چې کله هم د هیواد اختیارات په خپل لاس کې اخیستل غواړي آئین یې لاس نشنی ولې. همدغه ډول اندېښنې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر افراسیاب خټک هم خودلې دي او ویلي دي په آئین کې د فوزی مداخلت په ضد د بدلون ضرورت دی. تفصیل اورو د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شانه.
د پاکستان سینټ کې د جمهوریت نړیوال ورځ منځلو په مناسبت سره شوی بحث کې د سینټ چیرمن رضا ربانی ویلي دي چې ملکی آئین جمهوری نظام ته تحفظ ورکولو کې ناکام ثابت شوی دی او د زیاته کړې ده چې د آئین آرټیکل شپږم چې د فوزی مداخلت د مخنیوي او د آئین د غدارانو په ضد کاروایۍ لپاره په آئین کې شامل کړی شوی او دغه آرټیکل هیڅ افادیت نه لري. د رضا ربانی وینا وه چې د پاکستان سلامتیا د جمهوری نظام سره تړلې شوې ده او د جمهوریت نه بغیر د پاکستان موجوده وفاق پاتې کېدل ممکن نه دی او د په خبره ملک د یو بل فوزی مداخلت د بد اثرات زور نشي زغملی. د سینټ چیرمن ویلی دی چې د فوزی مداخلت د مخنیوي لپاره د مخکې نه موجود ټول قوانین بی اثر دی او د زیاته کړې ده چې د جمهوری نظام د تحفظ ذمواري به اولس ته په خپلو لاسو کې اخیستل وي، ځکه چې صرف اولس دغه ذمواري سرته رسولی شي. د ملک د یو اهم آئینی ادارې مشر د فوزی مداخلت په حق له ملکی آئین غیر مؤثره ثابتېدو دا خبرې په یو داسې محل کړې دي چې پاکستان کې دا تاثر خور دی چې ګنی د ملک طاقتور او فوج اهم ملکی معاملات په خپل کنټرول کې اخیستلی دي. او مرکز کې واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند دا وخت یو بیلشي حکومت ګڼلې کیږي. سند ایالت کې واکمن پیپلز ګوند او د ایالت سرخار کراچۍ نه اکثریتي څوکۍ ګټونکي جماعت ایم کیو ایم تور لګوي چې فوج په اشاره باندې د دوی د ګوندونو لیډران او کارکنانو خلاف کاروایی کیږي، کوم چې دغه ګوندونه یو غیر آئینی ګام بلي. او ایم کیو ایم په فوجي اسټابلیشمنټ باندې د خپل جماعت د کارکنانو ماورای عدالت وجنې الزامات هم لګوي او د دې په سر په احتجاجي توګه د سند اسمبلی او د پارلمان نه استعفاګانې هم ورکړې دي. د تیرې څه مودې راهسې د پاکستان د فوج په مهم ملکي معاملاتو کې د مداخلت په تاثر باندې پښتون کامپرسته عوامي نشتل ګوند هم فکرمندي لري او د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف نه په موجوده حالاتو باندې د پارلمان شریکه غونډه رابللو غوښتنه کړې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ګوند یو مرکزي لیډر افراسیاب خټک د سینټ چیرمن رضا ربانی اندېښنې په ځای بلي او دې خبرداری ورکوي چې که دا ځلې پاکستان کې جمهوري نظام رانسکوره شو نو پاکستان کې هم د مصر غونډې حالات پیدا کی دلی شي.
سینٹ چیئرمین کی مقبرہ کر رہے سے اتفاق کو ماں دی سیاسی نظام کی غیر سیاسی قوتوں یا غیر جمہوری قوتوں مداخلت لارا صرف آئین پر دفو نہ کی دا پر ملک کی چکم سیاسی کلچر بھی کا جمہوری بھی نو یا ددا سے اقدامات و مخنیوے کے لیے شی اور کہا جمہوری نے بھی صرف آئین کی نکل و سرا دیری چا لارا نہ بن دی اس مستقبل بارہ کے بہت سوال مشکل نہ رہا مگر دادے چی اخکاری رہتی چی توازن چلی اگر سم نہ دے او دمت جمہوری نظام دیر و سوالی سرا مخامت دے اور دیکھیں دیر خطرین شتا امکانات ہم سے امکانات دادی شتا ملک یا لال ترکی ہوں دے انڈونیشیا ہوں دے مثلا جنوبی کوریا ہوں دے مخ خلاف سی اور دے باشرہ گاہ دور نہ جمہوری دور تک داخل سی اور یاد آدھے چی خدای ماتا ہے لکہ چیزا تائیلینڈ کو شول یا مصر کو شول سی شاہ پلاب نشی.
د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په دور کې منظور کړی شوی د کال 1903 آئین کې آرټیکل شپږم اچول شوی او د دې آرټیکل د لاندې د آئین د سرغړونې لپاره د مرګ یا د عمر قید سزا مقرره کړې شوې وه او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو اعلان کړو چې د دې آرټیکل په نتیجه کې د په ملک کې د مارشل لا لګېدو امکانات ختم کړي دي. خو د آئین د منظورې صرف څلور کاله پس د هغه وخت د فوج مشر جنرل ضیاءالحق د بټو حکومت خاتمه کړې وه او بیا جنرل ضیاء په کال 1901 اتیا کې الټه ذوالفقار علی بټو ته پانسی ورکړې وه. موجوده وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی فوجي عامر جنرل پرویز مشرف په ضد د آئین آرټیکل شپږم د لاندې ملک کې د ایمرجنسۍ لګولو په تور د غدارۍ مقدمه چلولو اعلان کړی و او ملکي تاریخ کې دا ړومبی ځل و چې یو فوجي عامر خلاف د غدارۍ مقدمه شروع شوې وه. خو د تیر یو کال راهسې د دې مقدمې کاروایی په ټپه ولاړه ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دایو سو ساس کی ته روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس اجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غږی، زمونږ یو ساعته خبری خبرونه جاری ده. نیمه برخه د خبرونې تاسو واورئ. د راتلونکي برخه کې هم یو شمیر مهم
رپورټونه لرو قدرمن اوریدونکو مطبوعاتو ته به کتنې په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کی زمونږ همکار مختار خلیل صاحب د دې ترڅنګ چې کوم د قبایلی علاقو د اصلاحاتو په اړه باندې د قبایلو پارلماني غړو کم بل وړاندې کړی وفتنی مو وړاندې د هغې څه صورت حال دی په هغې باندې به تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. یو شمېر مهم رپورټونه د خپرونې برخه دي. ډیوه رډیو ته غوږ وسئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ډیوه ریډیو ته یو بیا په خیر راغلی. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو بیا ستاسو پام را ګرځو مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستانی چارواکي دعوه کوي بلوچستان کې د قومي امنیتي پلان عملي کولو وروسته 8000 مشکوک ترهګر نیولي. د بلوچستان د حقونو د پاره آواز پورته کوونکي ملت پاله ګوندونه تور لګوي. دغه صوبه کې غیر اعلانیه فوزي عملیات روان دي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار وايي د کل ادم تنظیمونو نمونه به بیرته د تګ فهرست نه وباسي. د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت دغه تنظیمونو پر ضد د نرمي رویې تورونه دي.
مثلاً پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ان کو تو باہر ٹریولنگ کی اجازت نہیں. ڈرگ ٹریفکرز اور خاص طور پہ انٹرنیشنل ڈرگ ٹریفکرز ان کو تو ہم باہر بالکل نہیں جانے دیں گے.
د شام صدر بشار الاسد په غربي هیوادونو د شام د کټوالو د ستونزو پړه ورچولې دا ویلې دي. غربي نړۍ په شام کې د ترهګرو مرسته کړې وه.
Actually, it's like the West now is crying on the refugees with one eye and aiming at them with the machine gun with the second one. Those refugees left Syria because of the terrorism.
نو سم باورې خبرونه د تفصیل سره.
د بلوچستان د کورونو چار وزیر اکبر حسین دورانی وایي د ملي امنیتي تګلارې نېشنل اکشن پلان عملي کولو په ترڅ کې تر اوسه د 8000 نه زیات مشکوک ترهګر نیولې دي. نوموړي دورانی د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي امنیتي ادارو تر اوسه د عملیاتو په وخت په بلوچستان کې 204 ترهګر وجلي چې پکې سل مهمه وسلوال هم شامل دي. داخله وزیر ویلي دي د ملي امنیتي تګلارې د عملي کېدو وروسته 1340 عملیات د استخباراتو په اساس تر سره شوی چې په صوبه کې ورسره د امن او امان صورت حال ښه شوی دی. ولی هم په دغه صوبه کې ملت پاله ګوندونه تور لګوي. دغلته د امن وضع لا هم خراب ده او داسې ښکاري چې غیر اعلانیه فوزي عملیات روان وي.
او د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې حکومتي ګامونه دوام لري. هغوی زیاته کړې ده د کل ادم تنظیمونو نمونه به بیرته د تګ د فهرست نه نو ویستل کیږي. دوی دا هم وویل چې 4000 کسانو نمونه چې دي د اگزیټ کنټرول لیست نه بهر ویستل شوي دي. نوموړي وویل چې د هغه کسانو پر ضد به هم حکومتي ګامونه اخیستل کیږي چې دوه پاسپورټونه لري. د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت باندې ترهګر تنظیمونو سره د نرمې رویې تورونه دي.
قبایلي علاقو د پارلمان غړو په قبایلي علاقو کې د آئیني اصلاحاتو دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو دپاره په قومي اسمبلۍ کې تېره هفته بل وړاندې کړی. خو مطبوعات وایي دغه بل دپاره پوره تیاری یا هوم ورک نه و شوی. قومي اسمبلۍ نه دغه بل په قانون کې د بدلولو دپاره په دریو کې د دوو برخو ملاتړ ضرورت دی.
د شام جمهور رئیس بشر الاسد په غربي هیوادونو د کډوالو د ستونزې پړه اچولې چې هیواد یې پریښي او د اروپا په لور تللي. نوموړي ویلي چې د شام د کړکېچ په پیل کې غربي هیوادونو د ترهګرۍ ملاتړ کړی دی. د شام کړکېچ د مارچ 2011 کال راهیسې پیل شوی. د حکومت پر ضد د مظاهرو نه شروع شو چې کله د دغې مظاهرو پر ضد حکومت سخت ګامونه واغستل او حالات کورنۍ جګړې ته مخامخ شول. د دغې ستونزې له کبله نیم په نیمه د شام اوسیدونکي د هیواد نه بهر وتلي دي. د روسي میډیا سره په مرکې کې اسد هغه نظریه رد کړه چې ګنی د حکومت له طرفه سختو ګامونو د ملک نه د خلکو وتلو سبب جوړ شوی.
د هنګری لخوا په خپل قانون کې د سختې ورستو دغه هیواد تر په ناګزینو په ورتک کې ښکارا کمې لیدل شوې ده. د هنګری چارواکي وایي د نه په ورس صرف 368 غیر قانونه په ناګزین دغه هیواد ته داخل شوي، چرته چې د ګل په ورځ 9380 په ناګزین ورغلی وو. د هنګری لخوا د خپلو نړیوالو دروازو بندولو ورستو د په ناګزینو بهیر په کرویشیا، سربیا او نورو نږدې هیوادونو ورمات شوی دی.
د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن لپاره د قومي سلامتی مشیر ویلی دی، که څه هم چې د ایران سره اتومي پریکړې د ختمولو هڅې کیږي خو امریکې په دغه لوزنامې کې پرمختګ کړی. کالین کال د وایس آف امریکا فارسی شعبې ته ویلي، موږ په دغه لوزنامه کار کړی دی چې عملي شي، او زیاته کړې ده که ایران د خپل اړخ ذمهواریانې پوره کوي نو امریکا به هم داسې کوي.
د چین صدر شی جن پینګ به راتلونکې هفته امریکا ته خپله لومړۍ سرکاري دوره کوي. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د چینایي صدر د دورې تصدیق کړی او په یو بیان کې ویلي دي صدر اوباما به د ستمبر په 15 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د چین د صدر شی جن پینګ میلمستیا کوي، چې پکې به د دواړو مشرانو میرمنې هم برخه اخلي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس آف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږ یی، او په راتلونکي برخې کې د پاکستان قبایلی سیمو لپاره په قانون کې د ترمیم بل چې د قومي اسمبلی سیکرټریټ تر باندې کړی شوی دی، په دغه حق لباندې سپر مختک ته دغه تفصیل به په سو شیبو کې اوري. خو سو مطبوعاتي کتنه لرو او دغه تیار کړی دا د نن ورځې د خبرونه لپاره مختار خلیل.
میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ په واشنگټن ڈی سی کې د دانشورانو، سیړنکارو او د تجزیه نگارانو یو وړه اداره ده. په دې اداره کې د مطالعه پاکستان د مرکز د ډایریکټر د ماروین وی ان باوم د افغانستان او د پاکستان په موجوده تعلقاتو لیکلې یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورٹ نن د میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ د ویب پاڼې په غاڼه کې چاپ شوی دی. د رپورٹ سرخط ته افغانستان او پاکستان په خطرناک لار. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان صدر خاغری اشرف غنی د صدارت په کورسۍ د کیناستو د لومبه ورځینه د خپل خارجه پالیسۍ مرکزی نقطه پاکستان سره تعلقات خکول ګرځولې ده. زکا چې د خاغلی اشرف غنی دا قوي خیال دی چې طالبانو سره د خبرو اترو د شروع کولو د پاره گاونډي ملک پاکستان سره تعلقات خکول ډیره لازمه ده. د صدر اشرف غنی دا هم پوخ یقین دی چې د افغانستان د اقتصادي ترقی او سیاسي ملګرتیا د پاره هم پاکستان سره تعلقات خکول بنیادی اهمیت لري. خو د دې ټولو خو نتیجو د ارمانونو او امیدونو پوره کېدو اپوټا افغانستان او پاکستان دواړه دا وخت په داسې لار روان دي چې په نتیجه کې به دواړخیزه تعلق قد دومره خرابیږي چې په تیرو 25 کالو کې دومره خراب شوی نو. که افغانستان او پاکستان په موجوده حالت کې پاتې شول نو په دې کې نه یوازې د افغانستان د اتحادی حکومت بلکې د کلهم افغانستان مملکت خیر نشته. میډل ایسټ انسټیټیوټ خپل رپورت کې زیاتی چې د افغانستان د حکومت او د امریکې او د امریکې د یورپی اتحادیانو افغانستان کې درې شریک امیدونه وو، خو اوس دا امیدونه تالا ترغ شوي دي او همدا مایوس حالات د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د خرابېدو سبب جوړ شوی دی. رپورت زیاته چې افغان حکومت، امریکا او یورپی اتحادیان په دې حقیقت خپلو کې یو سلاو چې د افغان مسلې د سیاسي لوزنامې کېدو په ذریعه د اوارولو نه بغیر بل لار نشته، او په دې سیاسي لوزنامه کې د جنگیالو او د یاغیانو کېنو لازمی دی. په دویمه کومه خبره چې افغان حکومت، امریکا او یورپ خپلو کې یو سلا شوی دی، هغه د افغانستان په لانجه کې د قام پرست طالبانو وجود دی چې انکار ناممکنه دی، ځکه چې د قام پرست طالبانو تحریک نسل در نسل را روان دی. میډل ایسټ انسټیټیوټ خپل رپورت کې زیاتی چې د افغانستان او د پاکستان دوه اړخیزه تعلقات تر اتو میاشتو پورې د ښه کېدو په لوري روان پاتې شول، خو د ښه والي دا عمل ناڅاپي په 13 مئی کې ختم شو. د پاکستان او د افغانستان د مخبرۍ د ادارو ترمنځ د ترهګرو خلاف په شریکه د عملیاتو کولو لپاره د شوې لوزنامې پر اخکاره کېدو د اشرف غنی د حکومت خلاف د احتجاج احتجاجونو یو لوی طوفان راپورته شوی دی چې صدر غنی او د هغه ملګری هم حیران کړی دی. رپورت زیاته چې د دې حالاتو راپورته کېدو وروسته دا وخت د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو پراخ امیدونه ډیر مړاوي شوي دي. صدر اشرف غنی پاکستان ته د افغان طالبانو خبرو ته د کینولو د خواستونو کولو په ځای اوس پاکستان باندې هم د دغو افغان طالبانو د گرفتارولو زور راوړلی دی. د افغان حکومت ستر منتظم عبدالله عبدالله خدا دړکه هم کړی ده چې افغان فوجونه طالبانو جنگیالو په پاکستان ته هم اوریدې شي، خو پاکستان د افغان مشرانو د پارونې په دې ټولو بیانونو صبر اختیار کړی دی. میډل ایسټ انسټیټیوټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د افغانستان او د پاکستان په خرابو تعلقاتو کې د یو ملک هم خیر نشته، بلکې دا به د افغانستان لپاره د زیات نقصان تاوان باعث جوړیږي، ځکه چې افغانستان سمندر نه لري او ټول کار باپارې د پاکستان په سمندري بندرونو روان دی.
قدرمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قبایلی علاقو د پارلیمان غړو ته رابطه په اسمبلی کې بل وړاندې کړی چې په قبایلی علاقو کې د آئینی اصلاحات وشي او دغه سیمې د خیبر پختونخوا د صوبې سره شامل شي، خو اوس مطبوعات دا وایي چې دغه بل د پاره پوره هوم ورک یا تیاری نه ده شوې او په اسمبلی کې د پاس کېدو د پاره په قانون کې د بدلېدو د پاره په کار ده چې د دې سره په دریو کې دوه برخې د اسمبلی غړي ملاتړ وکړي. تفصیل اورو د ډیور ډیو خبریالي رابیا پیرنا.
تیرونی د قبایلی سیمو پرلیمانی غړو لاړه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی وو چې په اړه د قبایلی سیمو پرلیمانی غړي ساجد حسن توري وایي
سٹیٹس مطلب دے تو قبائلوں کی مطلب قانون دے ایف سی آر دے یا آرٹیکل 247 دے دا مکمل ختم شی، مطلب دے تو صوبے کی زم شو یا منتخبل صوبہ رو کی یا دا مطلب گل دل پاکستان پشان دے یو کونسل رو کی.
پر دغه بل که څه هم ټول قبایلي مشران غړي سلا دي، خو څه دا هم وایي چې په تادي کې وړاندې کړل سوی دغه بل د منظورۍ لپاره د دې شاته څه کار نه دی سوی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی د مسلم لیگ نون پارلیماني غړي محمد نذیر خان په دې اړه د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي دوی زیاتوي چې د پارلیماني غړو د سلا تر مخه د دغه بل په ذریعه آرټیکل 240 د لرې کېدو پس پر دې خبره به قبایلي مشران ملکانو عالمانو پوهانو او د هغه ځای د خلکو سره سلا کېږي چې آیا فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کړی سیم یا د فاټا څخه خپله جدا صوبه جوړه کړل سي یا فاټا کونسل جوړ کړی سیم. بل پلو ته د څېړونکو هم وینا ده چې په تندي کې جمع کېدونکي د بل په قومي اسمبلی کې په درې کې په دوو برخو د کامیابۍ لپاره څه خاص کار نه دی سوی او نه واکمنه ډله او نور سیاسي ډلې پر دې خبره رضا کړې سوي دي چې دغه بل په اسانۍ سره منظور کړی سیم. څېړنکار او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر په دې نیوز ورځپاڼه کې خپل په یو آرټیکل کې دا هم چې د قبایلی سیمو د ستونزو د نه هواري یو لوی سبب د دغه سیمې د غړو په اتفاقي ده چې تر اوسه په دغه سیمه کې تندرو د منسخه وړلو د تندروي په نتیجه کې بربادي ودرولو او بیکاره تنانو د بیا ودانۍ لپاره یو موټی نشکاري. او اوس په راتلونکي وخت هم شایي چې پر دغه بل سر څومره هده پورې متفقه پاتې کیږي. د څېړونکو دا هم وینا ده چې د قبایلی سیمو د بدلون لپاره اصلاحات د وخت ضرورت او حقیقت دی، خو دغه اصلاحات کچاري په تادي سره بغیر د سیمې د خلکو د سلا د نورو په ذریعه د هوارولو هڅې وکړې سي نو د مودې راهیسې ځپل سوې دغه سیمه به د یو بل ستونزې سره مخ کړې سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه چې دا هغه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې څنګه چروانې تاسو مطبوعاتي کتنې کې واوریدل. میډل ایسټ انسټیټیوټ لخوا د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په حق لا وروستۍ چې کومه څېړنه ده یو مضمون چې په هغه کې دغه ویل شوی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغه په 15 کلونو کې تر ټولو خراب ډګر باندې اوس ولاړ دي. نو د دې علتونه څه دي او بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره چې کوم پروسه ده په هغې باندې دا څومره یو بد اغیز لرلی شي. نو څېړنکاران چې دي د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره ویلیم وین بام او ماروین وین بام بخنه غواړم او د دې سرسنګ څېړنکاران چې دي افتخار حسین سره خبرې اترې کړې دي. نو هغوی سټوډیو ته راغلي دي او د هغوی نه به نور معلومات واخلو. جی افتخار، نو میډل ایسټ انسټیټیوټ دغه څېړنکارانو سره ستاسو خبرې شوې دي که د دغې تفصیل اوریدونکو ته وړاندې.
ډېره مننه وکمه چې روان د ډیوه راډیو اوریدونکو ته به ووایم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي تاوتریخوالي که یو اړخ ته د افغان طالبانو سره په خبرو ډېرې ژورې پوښتنې راپورته کړي، نو بلخوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري لا نوره هم زیاته کړې ده. د پاکستان په مرسته پیل شوې د افغان طالبانو د امن خبرې د مایوسۍ سره مخ کړي. دغه بنیادی مسلې څه دي؟ په دې چې کله مونږ په واشنگټن کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ یو څېړنکار او د پاکستان او افغانستان په دغه سیمه باندې تیرو 100 لسیزو راهسې څېړنه کوونکې ماروین واینبام نه پوښتنه وکړله، نو دوی دغه خبرې په ګوته کړلې او ډیوه راډیو ته په یو مرکه کې وویل. د دوی چې کوم غږ دی قدرمنو اوریدونکو، څه تکنیکي خرابې له امله هغه مونږ تاسو ته نشو وړاندې کولی. هغې ته به راځو، تاسو ته به دویم چې په دې موضوع باندې بیا مونږ نورو څېړنکارانو په خصوصي توګه د وډرو ویلسن سنټر یو څېړنکار چې په پاکستان کې پخوا د امریکا سفیر هم پاتې شوی ویلیام مایلم، هغوی سره مونږ خبرې کړې وې. نو اول زو د ماروین واینبام هغه غږ ته چې هغه پکې په خپله دغه بنیادی مسلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خاصه توګه چې په افغانستان کې د طالبانو د امن په خبرو باندې پوښتنې راوچتې کړې دغه سری دې ته زو تاسو ته وړاندې کوو.
One was that peace was at hand if only we sat down at the table. I think that was a myth. Mm-hmm. I think there was a myth also that the Taliban was in a position to negotiate, that it was a unified group.
په دې امن خبرو کې چې کوم تضادات وو په هغې کې اولنی مهم سیز دا و چې پاکستان او افغانستان دواړو داسې تمه لرله چې د طالبانو امن خبرو ته کېناستلو مطلب دا دی چې دوی به د امن په اړه کوم تړون ته ورسیږي. دویمه خبره دا چې طالبان خپل ترمنځ یوه ډله ده، یو ګروپ دی، ولې داسې هم نه ده. بلخوا د افغانستان صدر اشرف غنی حکومت هم د طالبانو سره خبرې ګینې یو آسان کار ګڼلې دی کوم چې دی نه، بلکې په افغانستان کې خلک په هم د طالبانو سره کم تړون ته څرنګه عکس العمل لري دا هم نه ده معلومه. چې کله دغه پوښتنه د پاکستان په حق لا چې بې باوري زیاته شوې ده بنیادی مسلو سره دا پروسه مخ کړې ده، دا پوښتنه د امریکا په پاکستان کې پخوانی سفارتکار ویلیام مایلم ته مونږه کېښودله. نو دوی ویل چې د خبرو اترو کامیابی چې کوم ضمانت دی هغه د دواړو ترمنځ باور دی. د دې ترڅنګ دوی دا وایي چې دغه باور چې دی په وروستیو کې خراب شوی دی، دا یقینا یوه مسله ده. اوس دغه باور څرنګه بحال کېدی شي او دا ولې ورست په ورځ خرابیږي، په دې باندې ویلیام مایلم وایي.
The attitude of Islamabad regarding the Haqqani network in general is still open to question.
د پاکستان لخوا د افغانستان هغه جنگیالی ډله چې په حقانی نتورک پیژندل کیږي او ویل کیږي چې دا د پاکستان په قبایلی سیمو او ځینې خاریو کې دا وخت د دې خلک پاتې کیږي، د هغې په حق له پالیسي اوس هم د پښتنو لاندې ده. مقصد دا چې پاکستان دوی اوس هم ښه طالبان ګڼي او دغه نیوکې پرې د وخته راهسې کیږي. په وال سټریټ جرنل کې یو امریکایي سړنکار صد آنند دومینن ویلي چې پاکستان تیر 15 کاله راهسې ټوله نړۍ افغانستان او هند په بې باورۍ کې ساتلی دي، د تندرو ډلو سره اړیکې ساتلی دي او دا به په یو ورځ کې کله هم ختم نه شي. او د پوز لخوا اوس هم دغه نړیوال ترهګرو، مثال په توګه حافظ سعید چې د لشکرې طیبه مشر دی او حقانی ډله چې په خپله د حقانی نتورک مشر دی، د دوی لپاره هغه پالیسۍ اوس هم نه دی بدلې کړې. نو په داسې حالاتو کې به په پاکستان باور ډیر ګران شي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی، په داسې حال چې د قبایلي سیمو چې کوم د پارلیمان غړي دي هغوی په پارلیمان کې دا بل وړاندې کړی دی چې قبایلي سیمې دي د خیبر پختونخوا سره شامل شي. د عوامي نېشنل پارټۍ مشره بیگم نسیم ولی خان وای چې دغه پختنې باید قبایلي اولس ته کې خوده شي. دا تاسو دا غوې نه وشي چې تاسو د خیبر پختونخوا سره شامل دل غواړی که تاسو ځان له وجودا صبح غواړی. دغه مرکه د بیگم نسیم ولی خان تاسو وړاندې کوو چې د ډیو رادیو خبریال حمید الله ورسره کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیگم نسیم ولی خان وایي قبایلي ولس له د خپل راتلونکي په حق له د فیصلې کولو اختیار ورکول پکار دي. د دوی شتم آئینی بدلون او قبایل د پښتونخوا برخه ګرځول درستی قانوني هڅو په اړه مشر سیاستمداري وویل قبایل په صوبه کې شاملول یا ورته ځان له صوبه ورکول په دې اړه د قبایلي ولس رائے معلومول پکار دي.
چې دا د قبایلو نه د پوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شاملې دل غواړي نو مونږ سره دې شامل شي. که قبایل وای چې مونږ ځان لا بیل صوبه غواړو بیل صوبه دی ولا ورکی کاری غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تل غواړو دا ویغه خبره دی اومنل شي او بچې دا به د قبایلو تر دې عمل نه پتلې موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دی دا غي پر راکی بو دومغو
د یادونې دا چې د قبایلو نه د اسمبلی غړو په کمی پارلیمان کې د دویشتم آئینی بدلون مسوده جمع کړې ده چې د لارې قبایلو ته د آئین غزونه او قبایل د پښتونخوا برخه ګرځول غوښتنې شوې دي. په دغه قرارداد له تمام سیاسي ګوندونه نه دی او ځینې سیاسي ګوندونه او د پاټان ځینې اولسي ډلې د دې مخالفت کوي، خو د مدني ټولنې او د انساني حقوقو تنظیمونه دغه یو لوی قدم بولي. بیگم نسیم ولی خان وړاندې وویل په سند صوبه کې میش پښتانه ورته د نادرا یا د کامی شناهدي کارډونو د اجرا کولو ادارې لخوا د سخت او ناروا سلوک ګیلې کوي او دوی په دې حق له داخله وزیر چودري نثار علی خان سره خبرې کړې دي.
او صرف دا د دې لپاره چې ودا چې د سند خلکو پښتنو ماته ټلیفونونه کول چې زمون په آئیډنټیټی کارت کې ډېر مشکلات دي، مونږ په افغاني پښتنو کې حسابي او مونږ له شناختي کارت نه دا یو خبره زموږ سره چې ودا لا میګو.
د ولی خان میرمن او د سپندیار ولی خان میرم مور بیگم نسیم ولی خان د باچا خان ملګرو او د خدای خدمتګاری په خدمتګارو کې د لوړ مقام میرمن ده او دوی د عوامي نېشنل ګوند نه جدا ځان لا د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشري کوي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
او د افغانستان د طالبانو مړ شوی مشر ملا عمر رور او بیا زوی لخوا د نهې پر ورځ اعلان شوی دی چې د افغانستان د طالبانو نوی ټاکل شوی مشر ملا منصور اختر ملاتړ کوي او د اعلان سره یې هغه کشاله ختمه کړې ده چې د طالبانو د نوی امیر په ټاکلو راپورته شوی وه. تفصیل پوښتلی دی اسماعیل خان نه نصیر احمد کاکړ دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
د دین اوس سور د وړاندې یو اډیو د غم راغلی او بیان هم راغلی د مولا عمر صاحب د زوی دا اړه او پای کې تقریبا نو مغه رنګ خبر وی چې کوم د دنه مخ کې د سره منسوب شوی چې پای کې دا ویلو چې دی تیار دی چې د طالبانو ته هیڅ پدای کې هر قسمه کردار دی کولی شي هغه د تویل شي هغه غی ته کول ته تیار دی. نو دا غی نه داسې معلومه ده چې کیدی شي کوم د اختلافات دي د نور هم سی واشي. نو بیا اوس چې کوم دا نوی خبر راغلو چې ناغي هم بیتو کو د مولا اختر منصور سے پلاس باندې او علما او مشرانو پکې مسکی جرګه وکړو د دې ترمنځ وروغه وشو او دی هم بیتو کو نو بیا دغه نه پس دغه راغلو. نو دې سره ما تخکاری چې د اختر منصور صاحب پوزیشن ډیر زیات خشو کم از کم هغه کسان چې اوس غاړه تناستی او ګوري چې لاوس پورې څه فیصله نه کړي یا مخالف ګروپ کې دي نغیب هم اوس په سوچ مجبور شوی چې اوس به دې مخکې نور څه کوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل اسماعیل خان صاحب چې د دې څخه د طالبانو ډله لا ټینګه شوه، نو د سولې د خبرو اترو چې کوم عمل روان دی د افغانستان له حکومت سره په هغه باندې به څومره اغیز وي؟ آیا هغه خبرې اترې به یو ځای وکول سي لکه څنګه چې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي وو چې دوی د طالبانو له بیلابیلو ډلو سره خبرې نه کوي بلکې له وی ډلې سره به خبرې کوي؟
زما خیال دی چې په افغانستان کې اول دا دغه و د خاص کر د دغه خبر نه پاس چې کله دا خبر راغلو چې مولا عمر صاحب اوس په دې دنیا کې نشته دی، دا غې نه پس افغانستان کې حکومت کې د بازي خلکو دا یو دغه خیالو چې کې دي چې طالبانو تحریک په مختلفو حصو کې تقسیم شي او دا تحریک کمزور شي، نو دا غې پرړه کې غېدا ویلو چې غې به دیو سړي سره خبره کوي او د ټولو بیل بیل ډلو سره باغې خبرې نه کوي، خو اوس چې دا خبره را غونډيږي لګیا دی او کاری داسې چې ملا منصور صاحب خپل پوزیشن ته واپس څنګه چې مخکې حالات وغارنګ ته طالبانو ته هیڅ به یو پات شي دا وړې یو د ډلې مخکې هم به کم د پر خلاف او خصوصا مشتري مخکې مو او تحریک طالبانو چې څنګه وغارنګ به قائم او دائم پځای پات شي، نو دغه به کیږي خبرې به د دې ترمنځ کیږي.
اسماعیل خان صاحب دا سي تورونه هم لګیږي ل ډیر وخت راسي غربي مطبوعات او د افغانستان حکومت هم چې په طالبانو باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو اثر دی، آیا دغه اوسنۍ روغه جوړه د ملا اختر منصور په مشرۍ باندې چې موافقه سوې ده د ملا محمد عمر د زوی او د هغه د ورور په دې کې د پاکستان څه رول خو نه ویني؟
اوس پورې خو داسې دغه مخې ته راغلی نه دی چې ګنی پاکستان ملا عبدالمنان یا ملا یعقوب باندې څه زور اچولی وي چې هغه تیار شي دې ته تیار کړي چې د ملا اختر منصور سره روغ جوړو کی. البته د دې مخالفونو دا خبره کوله چې په دې باندې د پاکستاني استخباراتو اثر زیات دی په د ملا اختر منصور په دغه باندې، خو دا خبره اوس راغلی دغه وا چې مشران او قبایلي مشران او علما هغه په کې مس کې جرګه شو د دې ترمنځ روغه کړی ده. ما خپل خیال دار چې دغه دا و چې کدا سي نکیږي نو طالبانو تحریک ته تقسیمېدو خطر وا او ټول په خپل ځای باندې سوچ کړی چې د دې طریقې یو مدقه کې دي چې سرو غوشي اوس دا بیا چې دې څه دې کې څه شرایط مخې ته شته کنيشتر دا اوس معلومه نه ده، یا د طالبان اوس نوی دریز بسی د خبرو تر په دغه باندې دا هم اوس معلومه نه ده، دغه چې په دې اړه خاموشي ده چې کله دا د مرګ د خبر راغلو غیر پستا یو بیان راغلو چې نورې خبرې اترې بند او اوس مخه ته بیان ګورو، نو اوس پته لګي چې آیا واقعتا طالبان خبرو ته تیار هم دي کنه واقعتا خبرې بند کړې دي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب د ځان خیال ساتئ.
ډیر مننه.
او وسداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د مصر فوج د کال 2011 د دسمبر په اخیری ورځو شپو کې د یو هوټل په کمره چاپه وهلی و چې پکې د خبرونو د الجزیره نومي ټلویزیون چینل درې صحافیان ډیره وو. دوی په کمره کې د خبرونو لیږلو لپاره یو ارضی سټوډیو هم جوړ کړی و. په دغو دریو صحافیانو کې پیټر کرسټ آسټریلیا، محمد فهمی نوی د کینیډا او بهر محمد د مصر اوسیدونکي دي. دوی په چاپه کې ونیولې شول. په دوی د دروغو د تصویرونو لیږلو تورونه پورې کړی شول چې پکې د مصر قامی سلامتیا ته د نقصان رسولو، بغیر د اجازت نامې د کار کولو او د اخوان المسلمین د لرې کړی شوي صدر د محمد مرسی د مرستې کولو تورونه هم شامل دي. یاد دی وی چې د مصر حکومت اخوان المسلمین یو ترهګر تنظیم ګڼي. په دغو دریو واړو صحافیانو مقدمه وچلولې شوه او قصوروار وګرځولې شول. د کال 2014 په جون کې دوی د لګېدلو تورونو جرمدار کړې شول. دوه صحافیانو ته د 9 کاله او دریم ته د 10 کاله قید سزا وورولې شوه. د دوی د اپیل په جواب کې یو عدالت د شهادتونو د نشله سبب په دوی د مقدمه د سر دوباره چلولو حکم وکړو. د دوباره مقدمه چلولو عمل د روان کال په جنوري کې شروع شو. دغه درې واره صحافیان دا ځل هم مجرمان ثابت کړی شول، خو دا ځل ورته د درې درې کاله قید سزا ورکړی شوه. امریکا د الجزیره دغه درې واړو صحافیانو ته د مصر د یو عدالت لخوا په اورولې شوې سزا ډیره دلګیره ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یوې اخباري ادارې د حال احوال معلومولو، د خبرونو لیږلو او د تبصرې کولو ازادي د هرې آزادې معاشرې بنیادي حق دی. ان که د دغې اخباري ادارې سوچ او فکر غیر معروف او متنازعه هم وي، دا د جمهوری ترقی د پاره هم بنیادی حیثیت لري. موږ د مصر حکومت ته پکلک سره وایو چې د عدالتي فیصلې سر دوباره جاج واخلي، ځکه چې دا د رائے خیال ازادي تالا ترغه کوي، کومه چې د محکمتیا او د ترقی د پاره ډیره ضروری ده. د الجزیره ټلویزیون د خبرونو د چینل د دغو دریو صحافیانو د مجرمانو د ګرځولو نه د مصر د حکومت دا دریز ښکاره کیږي چې صحافیان صرف د خبرونو لیږلو د خپلې پیشې په سر هم عدالت کې ادرولې او سزا ورکولې کېدی شي. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې په رپورټ کې ویلې شوې دي چې په مصر کې د کال 2015 د جولای د لومړي تاریخ پورې لږ تر لږه 13 صحافیان صرف د خبرونو په سر جیل ته لیږلې شوې دي.